ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې وه. له افغانستان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو متمرکزې وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسېدو له خبر سره یو ځای لیکلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا سفر پنځه ورځې دوام کوي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د پلان له مخې سبا د غونډې په درېیمه او وروستۍ ورځ به د طالبانو چارواکو ته نیم ساعت فرصت ورکړل شي څو پر دوی د لګول شویو تورونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. که څه هم قضایي پلاوی ویلي دي چې د طالبانو له لوري یې تر دې دمه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تنظیمونکو په وینا د دې غونډې هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو به خبره سرچینو ویلي دي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل دی هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په عزت سره د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو او په غزه کې د دوامدار اوربند د ټیکېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې پر لور لومړی ګام وباله. د مصر د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه چې د دې هیواد په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرائیلو د غیر مستقیمو خبرو نتیجه ده د غزې د جګړې لپاره یو اساسي شیبه وبلله. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د امریکا، مصر، قطر او ترکیې ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې او دا د دوامدار سولې لپاره یو فرصت وبل. سعودي عربستان، ترکیه، برتانیا، چین او نور هیوادونو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اسلام آباد په جنا لوبغالي کې په پام کې ده. د راپورونو له مخې افغان لوبغالي او د ملي لوبډلې تخنیکي کادر پرون د تلې په 14 اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکي افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي. د جرمني د فوټبال په فدراسیون کې د فیفا نړیوال روزونکي علي اسکر لالي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ویزو د ځنډېدو له کبله افغان لوبغاړو دا فرصت نه درلود چې د دې حساسې لوبې لپاره تمرین وکړي، خپل دمه جوړه کړي او یا لوبډله لوبې ته چمتو کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي.
تال او ټال پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیر قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی چارې مو په خیر. هیله مندیم تاسو ټول راته جوړ روغ خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه له تاسو سره له یوې نوې خپرونې سره ساسو په درانه چوپړ کې یم. هیله مندیم چې د نننۍ خپرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. خپرونه په خوشحالۍ او په ذوق شوق سره یې واورئ. موږ سره نن هم ښاغلی لیکوال لرو، د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه دی. خو مخکې لږ زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم، ستونی مې لږ بند دی او کیدای شي غږ مې ښه نه وي، او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي، دماغ نن وزغمئ. زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی. صافی صاحب ډیر زیات ښه راغلی خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یې.
ډیره زیاته مننه لیمه جانې. کور ودان، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم.
سلامت اوسئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، کډوالۍ شپې ورځې څنګه تیریږي؟
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې، له خپلو خلکو لرې، له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لرې. طبعاً مسافري ده او سخته تیریږي. مسافري د دوستان نه لرې والی نور خو ژوند دی، ژوند تیریږي. لګیا یو دلته خپل نوي ژوند سره توافق کوو.
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ؟
څلور کاله وشولې مې بیبي. څلور کاله او څو ورځې وشوې؟ تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې.
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی، ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه سوي یاست. ماشاءالله. دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده، هغه بیله ده. د تاسو د ریاضي حساب ډیر ښه ده او یا هم ذهن مو ډیر ښه ده.
ډېره زیاته مننه لیمه جانې، خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. دا نه پوهېږم، خو وطن لریوالی دی، وطن سره مینه ده، له کورنۍ نه، له دوستانو نه لریوالی دی. طبعا سړی ماسې وښي ځان سره.
راو به ګرځم وطن ته، د وطن هغه ښو ورځو ته، هغه ښه چاپېریال ته، هغه ښه ځوان ته چې موږ تاسو درلود. لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي. له څه وخت مو لیکوالي ته مخه کړه او لامل څه سو تاسو لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه؟
مننه لیمه بیبي. زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ماتې لیکنې دوستانو خوښي شوي او خوښي. 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم، له هغې وخته له فرهنګیانو، لیکوالانو، دوستانو سره ناست و او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی. او شاعری مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړې وي. دقیق وخت راته نه دی معلوم، خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم، نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ. یوه ټوکه دې راوایې، کله سي میان سي بعد لغه شاعر سي.
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي. طبعا انسان باید مینوي. زه خو مین یم، خو دې کې شک نشته.
نه وایي زه په وطن مین یم، هغه خو موږ ټول مینان یو، هغه مینه بېله ده.
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی. زه په طبیعت مین یم، په ښکلا مین یم، که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم. څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی، په خدای رختیا وایم سخت رنگ دی. دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی. د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوختي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولی خولی حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورګوري، د مور لیګلې ورته خط ړنګ دی. هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، هغې ملګری ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافه کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ور سره وای است. ډیره مننه. یو بلم کېدای شي؟
او ولې نه،
مهرباني.
داسری لپی دی ونیسا ګورګورې میرا وړي، داسری لپی دی ونیسا ګورګورې میرا وړي، ته غوږ شه راته واوره څو سندرې میرا وړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې میرا وړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کنړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وی هلی هلی راشي چې نختری مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافه یا چې یو دوه ساختونه درکړم، رازت ایر صافی چی او دو ساختونه در کلم، تازه دو دری دمونه او منتری میرا وڑی.
دا دایلی خطرناک و آغا سندری دی تاسو گرگوری دی ما سیده؟
تلا پیونی سا مرا وڑی.
دیر زیاد تمنان صافی سیب، کورم آباد، جوانده سلامت و سی، خوک خوشحال و سی.
خلاص اکلیل لدی بد تر پور دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغانان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزروان خلی رب الله پاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چی پتا و د مین شي نفو شانن برا شند امن باتر تاسو هم شیرین شی دهیراتو کندهار فگن گورا دهیراتو کندهار فگن گورا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کڑا مشهورا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کڑا مشهورا
سو خپل لوړې زده کړې آیا په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو برخې کې کړې دي او که لوړې زده کړې په کومبل پوهنځي کې مخته وړې دي او فقط هغه لیکوالانو او شاعرانو سره ناسته ولاړه دي تاسو په تاسو باندې اغیز وکړو او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړئ؟
زه درته د خپل ژوند کیسه وکړم ممکن په زړه پورې وي ستاسو لپاره. زه د تعلیم تربیې پوهنځي نه فارغ شوم. موږ بیا د تعلیم تربیې پوهنځي کې دوه یو سهار کې ما زه اصلا د ساینس نه فارغ یم او کیمیا رشته ما ویلې. خو د دې تر څنګ چې موږ د شپې پوهنځي لرل بیا د ادبیاتو پوهنځي استادان ټول زما ملګري دوستان او زموږ استادان بیا و ماسپخین پرته له دې چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم زه په صنف کښې د ادبیاتو له محصلینو سره کښېناستم. بیا به دا استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بېغږ راته وکړو چې راځه چې صنف ته. نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کښې چې به ومه که نه. بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیې پوهنځي نه وکړه. دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړه په کابل کښې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم. بیا ماسټري مې هم په ننګرهار کښې وکړله. په ننګرهار کښې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کښې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم. نو دا مې په دې پورې درته ویلې چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی.
ادبیات نه هغه څه ورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوي یاست؟ رسمیت نه لرئ ورسره؟
فارغ ځانته نه شوم ویلې خو ما ادبیاتو سره ټولګي کښې ډېر ناست یم.
ډېر ښه. ننګرهار تل په دې یادېږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی. تاسو هم د هماغه ګلانو یوه خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار. په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې او اوس هم روانې دي. تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې؟ ګډون مو کول هلته؟
لیمې بیبي په ننګرهار کښې خو دا زمونږ ټولې ناستې زمونږ د دې شاعرانو ملګرو ناستې هغه مونږ خو به همېشه ځکه مشاعرې کولې که په دېره حجره کښې به کښېناستل دا شاعران ملګري خو دا د چار چا د ناستې سړی هم هماغه وی چې د موډ سړی د فکر سړی همیشه زموږ نه سپاسیم پاسیم له فرهنګیانو سره وی که پوجره کې وکې ناستلو والته به میلمانو نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا به خپل شعرونه ویلې یا به مو فیل بدیحه مشاعره کوله یا به مو د بل چا شعرونه ویلې او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چیرته کېدلې نو ولې نه موږ هغه وخت کې محصلینو موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و د هغه موټر به چلا هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایه یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته به بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظر و چې نارنج ګل راشي میله راشي ملګري شاعران شعرونه ووایي شعرونه یې واورو. هو ننګرهار د ادب کور دی، ننګرهار د فرهنګ کور دی، ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي. طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږي د ننګرهار ښکلا، د ننګرهار هغه طبیعت، د نارنج ګلونه همیشه بهار، طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي. په
او د ننګرهار ګرمي څنګه، ګرمي سره یې څنګه یاستئ؟
په ننګرهار کښې خو ګرمي شته او دې کښې شک نه شته، خو چېرته چې ګرمي وي هلته پسرلی راځي که نه. او که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و. نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج دا نو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي. طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غړول.
اوس خورما وي او امونه هم پکې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي، یعنی ګرمي ډېره سوي ده، حاصلات هم ډېر دي.
هو ننګرهار کښې خو دا موضوع رانه بله خوا لاړ نه شي. په ننګرهار کښې زیاتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې، یعنې د ګرمې هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی، ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي. هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي. دا د همیشه بهار چې ورته وایي، د زیتونو پاڼې چې دي دا نه غورځېږي، دایمي شنې، او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي، نو ځکه ورته همیشه بهار لقب ورکړل شوی.
ډېر ښه. د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه داسې په دې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښوي هماغه اورېدونکو ته واوروئ.
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي. هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې، ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی. زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم چې هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجرې، سلګیو نه دی زار شم مسافر مهاجرې، سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجرې. ګودر چینه چنار او سره منګي در پسې ژاړي، ای تا غواړي نختر او ګورګورې مهاجرې. نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سیتار او نه منګي، خو غلې شه بس ساندې شه سندرې مهاجرې. او زیارت کښې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، زیارت کښې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي، الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې. ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، بې کوره ستا نړۍ کښې دي دا سترې مهاجرې. بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي، بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي، هر وخت یې یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې. درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې. بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې. چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې.
ماشاءالله، ډیر پزکور هغه هغه د موږ د زړه خبر دی ټول په دې شر کې نغښتې دی او د موږ د زړه د حال دی ویلای دی ډیر مننه ډیر پزکور شیر دی. مهاجرت یا کډوالی معمول خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري، مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، یو څو میاشتې ګنګسي زه چیرته یم، چه کوم، دا زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغیز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوی کم بهتره سوی دی؟
لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالتی چه دیگه سره بخبلا پی قضاوت نشی که ولی اگه بلوستون که قضاوت کهی زما نظر داره چه تا بنده انسان پا جوان بنده چه پیریال لیر تاثیر کهی زما پا شیرونو که پخواه کردوالی لیر نوازه که زی پا وطنو پخواه د کوزی پختون خواه پا شاعرانو که وینا درد او جګړه دا شیا نه او ځکه هلته اوس چې درد او جګړه پیدا شوه اوس د هغوی له شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي هغه په شعر هم داره کوي، د هغه په لیکنه یې هم کوي، د هغه په طبیعت یې هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمترۍ احساس نه کوم نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه یي دا خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کې د دوی هغه خصوصیات فرق کوي، نو طبعاً ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي نو هغه بیا ډېر وخت نیسي، طبعاً تاثیر یې کړی.
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې زورې ډېرې لري. تاسو هم کډوالۍ استئ او درته وایستئ چې په کله بهر هیوادو کې متاثره ځو مجبورې ټول کارونه خپل وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ، تیار شاعر میاستې خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوي؟
زه زمزمه خو ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کې چې سړی روان وي طبعا یو سندره چې تا په ذهن کې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي هغه شعر وي، یا سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی ممکن دسه مې کړي ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې
سندرې ځان سره وایستئ او تکراروي. کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
زه سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړی دی. زه ډېرې سندرې چې اورم په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاذ شاولي، جاوید امرخیل وطنی سندرې وایي، امون خو وطنی سندرې ښې لګېږي، هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی هغه اورم، او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه دغو د غږونو ډېر زیات مینه وال یم، همیشه چې که سفر کې روان یم چېرته موټر کې یم دا سندرې
اورم. غواړم د خپرونې په دې برخه کې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورې، د کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی، هغه که دې نشر کړي که دې پیدا کړي یوټیوب کې
حتماً. زریالي سمدي همدغه سندرې لرم، او تصادفاً څو وخته مخکې ما مرکه ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره واورو ورسته له سندرې خبرونه کې ما سره ملتیا ولرئ.
چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی شمراشت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی اے زار د شمراشت خوبٹے د اترنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
کی گرزی را پاس بیر تپرزی تیرا ستائر سا پی اپ پردو کچو کی گرزی را پاس بیر تپرزی دروزی درخانے در تت سمدر باب ترنگی ایڑنگی بنگی دروزی درخانے در تت سمدر باب ترنگی ایڑنگی بنگی تچرتائی چھلاڑ مسافر غنم رنگی ایڑنگی بنگی اے زانے کو تر تخت دلی تل جنگی ایڑنگی بنگی ایڑنگی بنگی ایڑنگی بنگی
د تعال او ټال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاس یم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلما د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلما د ښاغلی طاهر سپی سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګې لري او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ؟
نیمی بی بی ما خوب ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لپ کمپیوٹر که براتری چاپ کردی من دی دو شیری طول کی دی اغام یوم ندی چاپ کردی یا دلیل کلا کلا دا سڑای پخپل شایری دو وقت پتیری دل سر آغا زینی شیرون سڑی اغا دیر زلمی تو بخ شیرون چی دی اغا سڑای نشی اغا اوروس سڑی طبیعت بدلی گی کنا اغا شیرون ممکن ماتری ویستلی وی بیارا تام دا غنی ملتی آوی دی باعث شوی چیز ما دا شیرونو دا چاپ مخینی ولی اور پو بو کی از ما یو ناول و چی اغامی دیر پخوالی کلی دی او اغام تو سنه دی چاپ کلی و سیم چولو علم پری پخیمانه نیم یعنی ما نا دا چی ما از ما ور سر طبیعت جول نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به چاپ ته ورسو.
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دی چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی اوسي ورپسې د شعر مساب کومو کومه خو ډیر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډیر خوښوي او ما غسی لیکي
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډیر او نظم لیکم کلا کلا مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډیر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډیر غزل لیکم نظم لیکم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم.
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپل برخه کې خپل فعالیتونه جاری ساتي، تاسو د خپل برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی، یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کال کې د دوی پر مخونو بند او مکتبونو تنسیتلای کېدای شي کوم لیکلی به مخته وایسي؟
زما د شعرونو ډېرې برخې، هو دغه برخه کې ډېر څه ما لیکلي دي، خپله هغه مې کړې ده، یو څه خو طبعاً سړی هغه کوي،
مسؤلیت هم ادا کړی،
نو هغه کمی اوس ذهن ته راغی، نو حتماً به درته ووایم. هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره، چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن، پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. ما غوښتل چې دا تر اوسه مې لا چا ته نه دی ویلی، زړه مې و چې او سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن، پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. له جنګه مو نفرت دی، نور د زړه زور مو اوبه دی، جنگ منفرد دی، نور د زړه زور مو اوبه دی. دا ژوند که د سیالۍ وکړو، چې وخت د ویښتابه دی، په خپلو کې را جوړ شي، چې خفه مو شي دښمن، پرېږدی چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو، هر وخت کډه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو، در په در یو، د نیکو کار دی، بیړه وکړه، امر وکړه نن، پرېږدی چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. د یو بل د منلو چل بس دکړو سره مل شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یو خل شو. ما یو پکې ونه لیده، واړه یاسته یو من، پرېږدی چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، تایر صافی زه به دې نړۍ ته ژوندون خایم، زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن، پرېږدی چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو، چې د افغان نجونې تکړه ته لاړې شي.
بالکل، تاسو غوند شاعران ته د خدای ډیرو مرور کی، او همدغه سید افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن د پاره دوی خپل هنرونه او غږونه او چت ساتلې دي او خدمت کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د مازینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپل ملګرو سره، دوستانو سره مشاعرو ته بتلی، مشاعرې به مو کولې. هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې؟ آیا مجازي نړۍ کې، واتساپ کې، یا هم همدغسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاست؟ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړې دي، مشاعره مو کړې ده؟
ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو دا اړیکې مو ورسره پاتې دي، او مشاعرې مو نه دي کړې. نه، دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیت دي، د چا شپه د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره، یو د بل احوال هم اخلو، هغوی هم څنګ وهي، زه ورته څنګ وهم، او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه اچو، هغوی ګوري، هغوی لولي، خپل کومنټس یې کوي.
ډېر ښه. غواړی راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هیواد کې تاسو اوسېږئ، هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو، موږ خو دلته کله نا کله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او د افغانستان د خپلواکۍ جشن مو په هالند کې ولمانځه، په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه وایي، ځکه چې هغه هغه وخت ډېر تنګ و، او ملګرو ته مې ویلي مالې پرېږده، هغه ملګري چې ډېر زیات د مشاعرې لیوال دي، هغوی باید شعرونه زما ډېره شاعري واورېدله، ډېر ښه خوند یې وکړ. او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډېر زیات، څه نوي راغلي دي او څه پخواني دي. نوی ځوانان هم دي ښه شعرونه وایي. نو مشاعره کیږي دلته، هو شعرونه او دلته خو ډېرې کمې عمره شي افغانستان کې وي، هغه خو نشته.
هله من دایما چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینه، هغه خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کړي او خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ. مغوړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شیرونه او خبري واقع ډیر خوږی دي او اوریدونکو هم علاقه مندان دي چې تاسو نه ډیر پوښتنه وکم، خو د خبرونه وخت کم دی. په پای کې بل تاسو یو کولای پزړه پورې غزل ولرو او ترڅنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوي امغه به هم تاسو ته خبره کوم.
سندره تاسو زما په خوښه دوړو په خوښه هارون باشا او سندره باور هارون باشا باور فارسي دوارسي
حتما او غزل به زی تاسو په خوښه ورم.
او غزل بدرته وایم چې هیوادواله هیڅ خلاص نشوې د ثواب او لوبالا د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرې دي ستا منګي بلاس کې څنګه نیسي کولاله لکه بل ستړی مشي په خیر راغلی د وطن خاورې دې څومره راوړې مالا پښتني اوس د رنجو په خالو پای د کونټوب لډاره تیرې لښنه خالا د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د مغول د اسو ګرد ورزله نالا زلجلاله زما مور می یادوی پرن زخته شوا انتظار تیروم دل چو کالا چوش پی چیرته او بل چیرته وکړی لاړ شي تا ونه مونده تایر صافی جالا.
ډیره زیاته مننه. د تاسو شیرونو کې انسان بیخي همداسې غرقیږي چرت کې ځي. ډیره مننه کوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے بتنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
سوری نہ پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشے دخپل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا پخپل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختے داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلے زمین لار واخلا یقین بشی مان بشے بیا بتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا دس تم کرو بھینو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شایا ملنگ پوخت نو دا کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوخت نو دا کتو سائل دائیں زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائیں زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو دٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو دٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
بشي هر څه چه وطن تیرا غټلای وای ختمه زنجیرې ختمه زنجیرې کاشکې کاشکې تالې دلای وای ته دې نراتلې اختر یار می تیرا غلای وای ختمه زنجیرې
تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
I'm not afraid.